السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم تاسو زمونږه غل ازادي رادیو اوره د ماخام شپږ بجې شپې په دې ورسته پښتو نیم ساعته خبري مجلې کې شمشاد زدران تخنیکی چاری مختوری او رای ده افغانستان ده ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر ده کورونیو چارو وزیر وایس برمک او ده ملی امنیت رئیس معصوم ستانگزای نن پاکستان تا ولاړل څو ده سولی او اوربند پا مسائلو خبری وکری دمو ده سر راپور ده نور مهم مطالب هم لرو او ده با هم واوری چی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودو هیواد اکتفا ونه کړي بلکې د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هلته برلاسي شي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربان به یو کال ته وغځوي. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه لویو پروژو د بنسټ ډبره کېښوده او په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو دوه متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کست اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل شوی و. بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ولسمشر غنی نن په ارګ کې له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د غړیو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او وی ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته به ورسره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
لومړی د ټول د افغانستان ستر ولسته چې تاسو وناسې ټوک دوم طالبان دی دریم ته داوګات دا راسته چې په یو ټاکر باندې کې ته مسایل حل او څلورم دا ته چې مهاله هر حق وړي چې څنګه یې تطبیق کو او بهرني دی له افغانستان نه اوس ایران مونږ ته مافر هم لا تر باندې چې حاضر دي ټول باندې کې
د سولې کاروان غړیو تر 200 کیلومتره زیاته لار وهلې او له ودرش ورځو راهیسې له هلمند تر کابل په پښو ورغلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د کورنۍ چار وزیر او ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللی دي. دوی به د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان د عملي کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګڼې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. محمد صالح الغفیلی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د سې شنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې د سعودي عربستان د سیاسي مشرتابه په استازیتوب د افغان حکومت د اوربند له اعلان ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به د سولې له پروسس څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لورو د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاکارانو پر کچه د سولې او همکاریو په هدف د څلور اړخیزه میکانیزم د پریکړو د تطبیق او د همکاریو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشی کړی چې د اختر په دریمه ورځ یې نیولی و. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن سې شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی سول.
هغه شپه څنګه سرتیری چې د اختر د دریمې ورځ یې نیولی
د اختر په دریمه ورځ وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ له سلطان باغ سیمې څخه د اوربند له مراسمو د ملي اردو شپږ سرتیري له وسلو سره یو ځای له ځان سره بیولي وو. هندوستان په بلخ ولایت کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه لویو پروژو د بنسټ ډبره کېښوده. په افغانستان کې د هند سفیر وینی کومار بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت په مزار شریف کې د کرکټ د یو مجهز میدان او د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د 8.2 کیلومتر سړک د بنسټ ډبره کېښوده. د وینی کومار په خبره د دوه پروژو مجموعي لګښت به د هندوستان دولت ورکوي. د اروپای اتحادیه د یو نوی راپور له مخې په 2018 کال کې لږو افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پناه غوښتې چې له دې سره د پناه غوښتنو شمیر تر 1 میلیون کم و. په اروپا کې د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور سو وایي په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2018 کال په پرتله شاوخوا نیمه کم و. په 2018 کال کې 1.3 میلیونه د پناه غوښتنې ثبت شوې وې. دا شمیر په 2018 کال کې 1.3 لک ته راټیټ سو چې د 2018 کال په پرتله 40% کموالی ښیي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو دوو متخصصینو له ایران غوښتي چې د هغه کس د اعدام پلان دی لغوه کړي چې په 15 کلنۍ کې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و. د سه شنبې په ورځ په خپره سوې اعلامیه کې متخصصینو هغو راپورونو ته اشاره کړې چې وایي محمد کلهوري به له روژې میاشتې وروسته ډیر ژر اعدام سي. متخصصینو ویلي د ایران دولتي پلټونکو ویلي و چې کلهوري هغه مهال چې د خپل ښوونکي په وژلو تورن پیژندل سوی و بالغ نه و. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو متخصصینو دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کړې چې امریکا او د بشري حقونو د څار ادارې د ایران لخوا د هغه کس د اعدامولو اقدام وغنده چې د درو پولیسو په وژلو تورن و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس نن پاکستان ته لاړل.
مشاور محترم شورای امنیت، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی سفر کردند به پاکستان و قرار است روی موضوعات صلح در مورد آتش بس صحبت های صورت بگیره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هلمند سولې د ولسی حرکت لغړی سره چې له 100 کیلومتر شاوخوا پلی مزل وروسته کابل ته رسیدلې دي، په کابل کې وکتل او ځینې څرګندونې هم وکړې. له هغې ډلې د هغوی په خوښه د اوربند د مودې د تمدید ژمنه هم وکړه چې که طالبان د خبره حاضر شي نو تر 1 کال به اوربند وغځوي. دا هم وري چې وروسته له هغه چې طالبانو پاکستان ته ویلي چې له امریکا سره خبرې کوي، د سولې عالي شوراوي دا ډله باید خپل واک بل چاته ور نه کړي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ور نه کړي.
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي فضايي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکوي. بیا مهم مخام بخیر رازو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورونی چارو وزیر وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزای د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربند مسئلو له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللي. دوی نن له غرمې وروسته اسلام آباد ته روان شوي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د دې سفر پایلې به دغه مسؤلینو له بیرته راستنېدو وروسته په ډاګه شي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان یو شمیر لوړ رتبه امنیتي چارواکي اسلام آباد ته تللي ترڅو د دې هیواد له چارواکو سره د وسلوالو طالبانو، سولې او اوربند په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی شامل دي. د وای د هغه سفرونو په دوام چې سو ور مخکې هم ترسره شوي، نن د ملي امنیت مشاور، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته لاړل او ټاکل شوی چې د سولې او اوربند په مسلو خبرې اترې وشي او په دې اړه به نور جزئیات د دغه پلاوي لراتګ وروسته په ډاګه شي. دا چې دغه سفر به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له کومو پاکستاني چارواکو سره ولیدل شي، ښاغلي دانش په دې اړه بې خبري وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد 13 ورځنی اوربند اعلان کړی، خو د وسلوالو طالبانو 3 ورځنی اعلان شوی اوربند د کوچنی اختر په 3 ورځ پای ته رسیدلی دی. د کوچنی اختر په دې 3 ورځو کې طالبان او افغان ځواکونه په خپلو کې ونه جنګېدل، خو د اختر د 3 ورځې په پای ته رسیدو وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې حملې دوباره پیل کړې. د اوربند له دې اعلان وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په ګډون یو شمېر پاکستاني چارواکو افغانستان ته سفر کړی وو. همداراز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر افغان چارواکي هم پاکستان ته تللي وو. کابل باور لري چې اسلام آباد کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د اختر په ورځو کې اوربند وښوده چې پاکستان د دې توانایي لري چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو له دغه ډلې سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دی وایي پاکستان کولی شي چې د طالبانو د اوربند موده وغځوي او هغه تروریستي ډلې چې د دغه هیواد لخوا تمویلیږي ورته ووایي چې اوربند ته دوام ورکړي. ښاغلی ځاځی باور لري چې د وسلوالو طالبانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې د پاکستان لخوا تمویلیږي خو له افغانستان سره د دې هیواد په رښتینې مرستې شک لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډاډه دي چې طالبان د موقت اوربند له تجربه کولو وروسته د سولې د خبرو په اړه غور کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شمې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل ولسمشر له جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو سره کتلي او ټول د سولې او اوربند په اړه اجماع لري. حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي جهادي مشرانو او سیاسي رهبرانو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له پروسې اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شمې په ورځ کابل کې خبریالان ته وویل چې افغان حکومت په میړانې اوربند اعلان کړ او ښه مدیریت هم کړ. د ښاغلي مرتضوي په خبره د موقت اوربند تجربې ته په کتو دوی مطمئن دي چې طالبان به د سولې لار خپله کړي. د وی پتیرو څلویښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره خلکو راحت نفس وکاږه. سوله اوربند تجربه کړل. زه ډاډه یم چې طالبان به د خلکو د دغه احساس په مقابل کې نه ودرېږي. په دې برخه کې به غور کوي ځکه د جګړې دوام د افغانستان د خلکو د جمعي احساساتو په مقابل کې د درېدو په معنا دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه او په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه. خلکو هم له اوربند څخه په استفادې د اختر په ورځو کې په آرامه زړه خپلې خوښۍ ونمانځلې او د جګړې له ښکېلو خواوی د اوربند د دوام غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغې وروسته د لسو نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه غځاوه بلکې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څېر خپلو حملو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولیلی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې خپل صلاحیت بل چاته ورنکړي او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو واک په خپل لاس کې واخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د افغانستان په اړه پریکړه د بهرنیانو کار نه دی او له دې سره په هیواد کې ستونزې لا پسې ډېرې شي.
موږ د افغان سره طالبان غواړو چې خپل صلاحیت بل څوک ته ورنکړي او په مسابقه د افغانانو مسله مخالفینو
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر طالب قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې دا ډله غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره. یا د ورځپاڼې د یوه طالب قومندان له قوله لیکلي چې که دوی له امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي حاضر دي چې د حکومت د سرنوشت په اړه له افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره له قید و شرط پرته خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او افم سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمه استخبارات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش په نوم د بدیلې ډلې د ځای پر ځای کولو په لړه کې دي. افغان سناتورانو د سې شنبې په ورځ عمومي ناسته کې ویل د ننګرهار وروستۍ پیښې په ډاګه کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به زیات شي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو پر ځای د داعش ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي. سناتورانو د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې دغه پلان د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ یاد کړ او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. سناتور محمد رحیم حسنیار په دې اړه وویل
بدیل برای طالبان در افغانستان استخبارات منطقه
د سیمې استخبارات د وسلوالو طالبانو لپاره د بدیل ډلې د ځای پر ځای کولو په حل کې دي. چې هغه داعش ډله ده. دا د حکومت لپاره د خطر زنګ ده او کومې پیښې چې په ننګرهار کې کیږي حکومت ته دا پیغام ورکوي چې که چیرې د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان ګټې خوندي نه وي، که له طالبانو سره سوله هم وشي، موږ کولی شو چې د طالبانو بدیله ډله داعش د دوی اهداف پلي او په افغانستان کې به لاس په حملو پوري کړي.
د اختر په ورځو کې داعش ډلې په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ راټول شوي او غونډو باندې دوه خونړۍ حملې وکړې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. همداشان په دې وروستیو کې یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په هېواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې ګواښ له یوې ورځې بلې ته د پراخېدو په حال کې ده. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم استدیار چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله، د ننګرهار وروستیو خونړیو حملو ته په کتو وویل حکومت باید د دغې ډلې د ځپلو لپاره لاس په کار شي.
د اختر په ورځو کې په ننګرهار کې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د هېواد په بېلابېلو برخو کې له اویا ډېر افغانان ووژل شول. د هېواد دښمنان په بېلابېلو نومونو افغانان وژني. حکومت باید خپلو سیاستونو کې جدي بدلون راولي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلي و چې شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوسمهال د داعش تروریستي ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلي غني همدارنګه ویلي و چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل اوسمهال داعش ډله د دوی لپاره جدي ګواښ نه دی. نوموړي وویل کشیر وسلوال طالبان له افغان حکومت سره اوربند وکړي، د داعش ډلې له منځه وړل به ورته ډېر ساده کار وي.
اگر طالبان دولت جمهوری
که چیرې وسلوال طالبان له حکومت سره اوربند وکړي، د داعش او القاعده ډلې له منځه وړل ډېر ساده کار دی او د داعش ډلې د ځپلو لپاره زموږ عملیات روان دي.
ښاغلی راتمنش دا مني چې داعش هم د سیمې د استخباراتو د فعالیتونو محصول دی او په وینا یې چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. دوی د کابل د حضوري چمن په سیمه کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د هلمند سولې ولسی حرکت شاوخوا 100 کیلومتره پیاده مزل له هلمند وکه او په ودر شو ورځو کې ځان کابل ته ورسودي. وایي چې د سولې لپاره غک پورته کړی دی. د همدغه ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست سره زموږ همکار نورياس نوري مرکه کړې ده او د ولسمشر د لیدنې په اړه او دا چې ولسمشر څه ژمنې له دوی سره کړې دي لومړۍ پوښتنې همدغه ترې کړې.
نن مازدیګر له 4 بجو څخه وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابل ښار د چمن حضوري او سټیډیم ترمنځ پر عام سړک سره عامه جاده زموږ سره غونډه لرله. په غونډه کې موږ هغه خبرې هغه کیسې چې موږ له ځان سره راوړي وې د سترګو هغه لیدلی حال چې موږ له هلمند څخه تر کابل پورې له ځان سره راورساوه. له هلمند څخه تر کابل پورې د ولسونو ارمانونه هیلې د هغوی ستونزې چې موږ اورېدلې وې له ځان سره نوټ کړې وې هغه م راورسولې. دلته مو د یوې غونډې په ترڅ کې دته بیان کړې د دمخ نقشه شولې. له نیکه مرغه جمهور رئیس غني نن د زموږ سره د غونډې پر مهال د ولس د هیلو ارمانونو په بدل کې یوه میاشتنۍ اوربند اعلان کړی یو طرفه.
یعنی تاسو وایئ چې ورسره له دې چې تاسو سره غونډه وکړه او د غونډې په جریان کې دا د تاسو ته اعلان کړه چې دا اوربند به یو میاشت وي؟
بله، نن زموږ غوښتنه دا وه چې افغان لوري کم تر کمه باید زموږ سره د نننۍ غونډې پر مهال یو کلن اوربند اعلان کړي. دا چې ځینې ستونزې وې او جمهور رئیس غني ځینې شیانو ته اشاره وکړه، د بېلګې په توګه هغه وویل که چېرې زه یو کلن اوربند یو طرفه اعلان کړم دا په دې معنا ده چې زه د افغان سرتیرو لاسونه هغوی ته درمه. نو بیا موږ غوښتنه وکړه چې لس ورځې اوربند چې تاسو تمجید کړی دی دا زموږ لپاره بسنه نه کوي، کم تر کمه یو میاشتنۍ خو اعلان کړه. بیا سټیج ته دوهم ځل راغلی، بیا یې له سټیج څخه دوهم ځل یو میاشتنی اوربند اعلان کړ.
اعلان وکړ کتاب سره ژمنه وکړه چې دغه اوربند به یو میاشته غځوي.
زموږ سره ژمنه وکړه لرسنوی څخه په مستقیم متوګه اعلان وکړ چې دغه اوربند د یو میاشت لپاره تمدید شو. زموږ په خاطر یو میاشت اوربند اعلان کړ یو طرفه.
تاسو دغه د غونډې لپاره د ځای انتخاب کړی و که خپل ولسمشر راغی تاسو لیدو ته؟
دا غونډه موږ تېر ورځ هم په همدې سیمه کې پر څلور بجې غونډه درلودله. نن مو هم پر څلور بجې د غونډې همدغه ځای ټاکلی و. نن جمهور رئیس غني دغه ځای ته راغی او زموږ سره په دغه غونډه کې برخه واخیسته.
اوس له دې وروسته تاسو څه کوئ؟
له دې وروسته څخه زموږ لومړی قدم به دا وي چې وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکو. هغوی به په درې ورځو کې دننه دننه به هغوی هم اعلان کوي د اوربند په بدل کې به اوربند اعلانوي. که چیرې خدای مکړه خدای مکړه هغوی د افغان حکومت د اوربند په بدل کې اوربند اعلان نه کړ، نو بیا موږ د یو شمېر هغو هېوادونو سفارتونو مخ ته کښېنو چې پر هغوی شک شته، ولس پر هغوی شک لري چې دوی وسلوال طالبانو سره په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اړیکې لري او یا هم همکاري کوي.
د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوری او همدارز د بسم الله وطن دوست خبری مو اوریدی. بسم الله وطن دوست د سولې د ولسی حرکت غړی دی، د هلمند د سولې د ولسی حرکت. قدر من اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی دوی لنن سره وکته، دوی نن سره وکتل او اعلان وکړ چې یو میاشت به نور هم د افغان حکومت لوري په طالبانو باندې اوربند تمدیدوي. د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ارګ وپانی په رسمي توګه باندې په مستقیمه توګه نشرولې او خدای چې د دوی د ولیدنو د جریان پاړه باندې دغه ویډیو غاک بلند تو کو ورو
سلفی سده غاک تا کې هیڅ پورې تړلنی تاسې ټول وطن پورې تړلنی، حکومت پورې تړلنی، طالبان پورې تړلنی، د وطن ټول ولس پورې تړلنی، او په عین حال حکومت هم حق ده او طالبان هم حق ده. سکه دی وطن او وزم بیست نخواله دی اما هی دیم دیم نخواله دادی سلوه کار نخواله با دید کسه وقت دولا سرکی مولوی سبیا ورسان راسی دوارتی کنوی اخواله چه با برسا تکین برسا تا بک با دید آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولس مشر آدرس ده. یاو تلیفون نریم یاو آواز لطاس نلریم دریم خبر از طول پتتی چی
د ولسمشر اشرف غنی د خبرو لند برخه و مواوری ده. ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د ولسی حرکت له غړیو سره په کابل کې وکتل او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د سولې او د اوربند به یو میاشت نور هم غزوي. د سولې ولسی حرکت غړیو هم طالبانو ته درې ورځې ضرب الاجل وټاکه چې باید هغوی هم د اوربند د مودې د ټاکلو لپاره پریکنده اقدام وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر ویلا هم شپږ میلیون افغانان ماجر دي. سید حسین عالمی بلخی د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویل تر دې دمه اکثر مهاجر افغانانو قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې که کورنۍ او بیزای شو تر رسیدنه ونه شي نو بهر ته د افغان کډوالو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ کابل کې د پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې ډیری افغان کډوال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
علیرغم عودت بیش از 8 میلیون پناهندگان
دی وی که هم له 2 میلیون څخه زیات کسان بیرته خپل هیواد ته راغلي خو لا هم شپږ میلیونه مهاجر افغانان له هیواد بهر ژوند کوي. د ښاغلي عالمی په خبره په 2013 میلادي کال کې 3,02,453 افغانان له آسیایي اروپایي هیوادونو همداراز له امریکا او استرالیا څخه هیواد ته راغلي دي. د جون د میاشتې 6مه نیټه د پناه غوښتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان له کوره تېښتې ته اړ دي. جنګ، ناامني، فقر، تروریزم، لوږه او د اقلیم بدلون په نړۍ کې د مهاجرت عمده لاملونه دي. په ورتوخ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سازي تدمات یې مماتو دیناست ته ویل چې د مهاجرینو سنځو ته د رسیدن لپاره بخپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس چې دیناست کې ګډون درلود ویل هیواد تر هغې پورې خپلې هڅې جاري ساتي چې سوله ټینګه او ټول بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. نوموړي د خپل هیواد لخوا افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت په خبر امریکا له تیرو شلو کلونو راهیسې افغانستان سره د مهاجرت په برخه کې په کلنی ډول د سلو میلیونو ډالرو مرسته کړې. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون وایي کډوالي یو ملي تراژیدي ده. نوموړي په دغه ناسته کې وویل چې په اجباري او ډله ییزه توګه د مهاجرینو ویستل د دوی په پالیسۍ کې ځای نه لري. دی وایي موږ د افغانستان د یو متحد په توګه مهاجرینو ته رسیدنه کوو. شاوخوا 200,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. زموږ پالیسي دا نه ده چې ټولو باسو. موږ وضعیت څیړو او بیرته ستنیدنه داوطلبانه ده. دا په داسې حال کې ده چې بیرته ستنیدونکي کډوال لا هم کور او ځمکو ته ډیر کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د پناه غوښتنې دویم مبدا هیواد دی. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې فضایي ځواک ته په خپل چوکاټ کې د شپږمې قوې ځای ورکړي. ترامپ پرون د دې طرحې د اعلان په وخت کې وویل چې امریکا باید په فضا کې د تحقیقاتي سټیشنونو په درلودلو اکتفا ونه کړي، بلکې باید د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هلته برلاسي وي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا پوځي ځواک اوس مهال 15 قوې لري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون خپل دفاع وزارت ته وویل چې په خپل چوکاټ کې د فضايي قوې د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. ډونالډ ترامپ د امریکا د فضايي فعالیت د نویو سیاستونو د فرمان د لاسلیک پر وخت وویل:
Our destiny beyond the earth is not only a matter of national identity.
لازم کې بهر زموږ برخلیک یوازې زموږ د ملي هویت مسله نه ده، بلکې زموږ له ملي امنیت سره تړلې ده. دا زموږ د پوځ لپاره ډېره مهمه ده، خو خلک خبر نه ورباندې کوي. د امریکا د دفاع په مسأله کې دا کافي نه ده چې په فضا کې یوازې حضور ولرو، بلکې امریکا باید هلته هم برلاسي وي. دا ډېره مهمه ده. د امریکا ولسمشر وویل چې روسیه، چین او نور نړیوال قدرتونه په فضا کې ډیر فعال دي او دوی نه غواړي چې امریکا تر شاته پاتې شي. ډونالډ ترامپ جنرال جوزف دانفورد ته دنده سپارلې چې په پوځ کې د فضايي ځواک د تشکیل د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پلان باید د امریکا په کانګرس کې تایید شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. احمد شیبار د فوټبال د نړیوال جام نننۍ لوبي تعقیب کړې دي، ما هم دلته کتلې دي. نن لوبه د کولمبیا او جاپان. شیبار صاحب، چا وګټله؟ اوریدونکي به منتظر وي.
بله شیبه، مخکې د کولمبیا او جاپان لوبه پای ته ورسېده. دوه ګوله جاپان وکړل او یو کولمبیا وکړ، خو په دې لوبه کې جاپانیان ډېر برلاسه ښکارېدل. که زه له اوریدونکو سره دا شریکم، فرضاً جاپانیانو 14 شوټونه په ګول وکړل، کولمبیایانو 8، جاپانیانو شپاش کارنه را واخیستل، کولمبیا 3، او برعکس بیا فاولونه جاپانیانو 9 وکړل او د کولمبیا لوبغاړو 15 فاولونه کړی دي، چې دا بیا منفی پاینټ دی چې دوی لري.
بله، باید وایي چې د نن لوبي په نن لوبه کې البته یو سور کارت هم په اول کې په درې مدخه کې فکر کوم کولمبیا واخیسته، چې دا هم د کولمبیا ټیم لکس
همدغه ډېر تاثیر پی وکړ، همدغه د کولمبیا په ټیم باندې ډېر تاثیر وکړ. او دا د دې باعث شو چې د آسیا یو ټیم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د جنوبي امریکا یو هیواد ته ماتې ورکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد شیبارو چې د نړیوال جام د نننۍ یوې لوبې په اړه باندې موږ ته لنډ معلومات راکړل. په نننۍ لوبه کې جاپان یو له کولمبیا وګټل. نن بل لوبه هم جالبه لوبه ده، د روسیې د کوربه روسیې ټیم به د مصر په وړاندې ولوبېږي. روسیې په داسې حال کې دغه لوبې ته چمتووالی نیولی چې 15-0 د آسیا بل ټیم عربستان په خپله لومړۍ لوبه کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې مات کړه. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب موږ ته وایي.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو سیستم جوړ کړی چې د فوټبال لوبه په درې بودي هیلوګرام بدلولی شي. د برتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د واشنگتن پوهنتون څیړونکو د فیسبوک او ګوګل په همکاري د ان ټو ان په نوم د ژورې زده کړې سیستم جوړ کړی چې د یوټیوب ویډیو په درې بودی هیلوګرام بدلوي. دوی د دې هدف لپاره د فیفا د ویډیوي لوبو د فوټبال د لوبغاړو 2000 درې بودی تصویرونه جوړ کړي دي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورېدو.